Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا څلروشتمه او د جون څوارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د اوبو او انرژي د وزارت یو پلاوی چې مشري به یې د دغه وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي ایران ته ځي. ښاغلي اعظم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له ایراني چارواکو سره د 1950 کال د قرارداد په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه له ایران سره د هرمند د سیند اوبو په اړه د 1950 کال د قرارداد د روح او متن د تطبیق په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته ځي. د دغه قرارداد له مخې افغانستان باید د هرمند د سینه ایران ته په کال کې 820 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. تهران تیره میاشت ویل چې د طالبانو حکومت باید د ایران د حقابي موضوع حل کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو په بلخ ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي. فاو پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په بلخ کې بزګر د هغو اصلاح شوو تخمونو له برکته چې د ادارې ورسره کړي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي تمه کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP د هند 50,000 ټنه غنمو څخه وتمندانه مرستو مننه وکړه چې د دې پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه پلاوی له کابل څخه د دې لپاره کتنه ترسره کوي چې وویني هغه غلې دانې چې دوی راټولوي په څه ډول په ژرنده کې اوړه کیږي او هغو کورنیو ته ویشل کیږي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. د طالبان حکومت هیله مند دی چې د ترانسپورت د تنظیم د نوې طرحې په عملي کېدو سره به په کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ ملي بودیجې ته راټول شي. دغه طرحه پرون د طالبانو د حکومت د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې چې مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله تصویب شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ درې نړیوالې 500 لوبې ترسره شوې چې خوشبختانه درې واړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپله ګټه پای ته ورسولې او د شل اوریزو لوبو لړۍ چې پیل شوې ده په دوو شل اوریزو کې هم افغانستان بریا ترلاسه کړې ده او د نن درېمې لوبې لپاره هم افغان کرکټ ملي پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو د دغې لړۍ نتیجه د کرکټ د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره ډیره مهمه ده. او د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړ پوړي چارواکي وایي چې د روسیې ځواکونو په ختیځ ښار سیویرودونسک کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه او نړیوال بانک افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب لویا پروژه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نيستۍ د میلیونونو افغانانو ژوند تریخ کړی. دا غزنیچی میرمنې یو بیلګه ده.
خپله بودغایم سیاریانه یم سپسری پټوم خور دتی خوې پټوم پټند دتی پټنی پټوم په نس وږي ته خپل ځوندې بیا زار کړیم.
خوست کې پر غرنۍ او ځنګلونو د بلشوي اور حال مو اخیستی.
اور کبو شوی ده خو د ځنګلو د اور په داسې اسانه قبول کول ممکن نه ده کیدای شي بیا هم اور تازه شي.
نور راپورونه هم شته او د اوکراین ختیځ کې د جګړې تازه معلومات در سره شریکو.
د اوکراین ختیځ سیورودونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوی او په دې ښار کې پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 1.95 میلیون ډالرو په لګښت د دغې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې په سلګونو زره وړو کروندګرو سره د ژوند د ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وشي. دا چې دا پروژه څه ډول تطبیقیږي او څرنګوالی یې څه دی، تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالرو بې سارې مرستې هرکلی وکړ او وویل چې د دغې پروژې له لارې به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې له تر ټولو بې وزلو او زیانګالو خلکو سره د معیشت او ژوند ژغورنې په برخو کې مهمې مرستې وشي. فاو ویلي دغه پروژه به دغه راز له دې سره مرسته وکړي چې په سیمه ییزه کچه د خوراکي موادو تولید زیات او د کوچنیو کروندګرو د ژوند کولو امکانات ښه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او د خوړو د نړیوال پروګرام په شمول د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په تېره می میاشت کې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له شدید لوږې سره مخامخ دي 19 میلیونه 1 لک تنه ښودلی و. دغو ادارو ویلي وو چې دا د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي د دې وس نه لري چې په ورځ کې د ځان لپاره خواړه برابر کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر چیو ډانګو ویل موږ د نړیوال بانک او د دې بانک د غړو د دغې سخاوتمندانه مرستې ډېر منندوی وو چې په دې حساس وخت کې کوي او زیاته کړه دا په افغانستان کې د بې وزلو بزګرو لپاره یوه تاریخي شیبه ده او دغه مرسته زموږ د هغو ډله ییزو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ناورین مخنیوی او د زیانګالو خلکو په ژوند کې د رښتینې بدلونونو رامنځته کول دي. نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ته په لومړۍ مرحله کې 150 میلیون ډالر ورکوي او پاتې 45 میلیون ډالر به په راتلونکو 3 میاشتو کې د ادارې ته ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دغه مرستې به په 2 مرحلو کې لګوي. د غنمو د تولید په برخه کې به د کښت په موسمونو کې له شاوخوا 2.1 میلیون وګړو سره مرسته کوي، یعنی له کروندګرو سره به د روان کال تر نومبر او د 2023 کال د مارچ نومبر ترمنځ په دې برخه کې مرسته کوي. په دغه پروژه کې دغه راز د ماشومانو د تغذیې د اړتیا د پوره کولو له هغو کسانو سره چې معلول دي یا ناعلاج ناروغي لري او له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغې پروژې په ترڅ کې به 1.5 لک کلیوالو ښځو ته د کرنې او تغذیې د ښو تخنیکونو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د دغې بیړنۍ پروژې دوهمه برخه د اوبو لګولو د سیسټمونو پر رغولو، د اوبو د ښه مدیریت او د کرنیزې ځمکې د خاورې د کیفیت پر لوړولو راڅرخي. د 120 هکتار ځمکې لپاره د اوبو لګولو په دغو زیربنایي پروژو کې به د 1.9 میلیون زیاتو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او نغدې پیسې به د کار په بدل کې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه د 115 میلیون ډالرو بیړنۍ پروژه د هغو دریو لویو پروژو له ډلې یوه ده چې ټول ارزښت یې 193 میلیون ډالر د یو نړیوال بانک په دې وروستیو کې منظور کړي دي. د دغو پروژو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي موادو د ژوند ژغورنې د بیړنیو او اړینو مرستو سربیره د روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرسته کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز په دې وروستیو کې وویل چې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې سږکال 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او دغه راز نړیوال بانک په ګډه په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب یو لویه پروژه پیلوي. دا پروژه داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان دا مهال پوره خواړه نه لري. په غزنی کې د شفیقی په نوم یوه کونډه میرمنه خپل اولادونو ته له تیر یو کال راهیسې همدا پلمه کوي چې ګواکې پلار یې نه دی مړ، حال دا چې د دغې میرمنې خاوند او د دغو ماشومانو پلار کال وړاندې په جګړه کې وژل شوی. دغه میرمن اوس د ژوند له نیستۍ سر ټکوي او وایي چې ماشومانو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی ځکه چې د خوړو او پوښاک لپاره یې هیڅ نه لري. ورزو غزنی ته تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
خپله په دغه ایام سیاری نه یم چې پسرې پټوم پخور د څیز پخوی پټوم په تنده څیز پتنې پټوم په نس وږي بیا ریانه یم چې زه څه وکړم خلاصه د خپل ځوانده بېزاره کړی یم د خپل ځوانده په عذاب یمه.
شاوخوا 3 کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسیدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څه کانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولاد نور پاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیریستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرېولي، دغه الیکان پرې خطا کوم، هسې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زور تم چې دغه وینې کالي مې ځړولي دي. زنګ یې والی وسي زه درځمه، کالي مې راته پرېمنځي وایي ځړوي. د هغه خاطر مې دا کالي دلته ځړولي چې دا کوشنیان پرې قراروم.
شفیقه د خپل وژل شوي خاوند په ویر وشکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
پلامو به نه ځاړو، پلامو به په دې کور کې په خوشحالي کېناستي. یا به م چای په کرار خوړلی په خوشحالي، یا به م ډوډۍ په خوشحالي خوړلی. که چای خورم له اوښکو سره خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره خورو، که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلي کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم د یو د بل د کور، یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم. په دغه مې ګزاره ده، نور هسې داسې شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای را دغه کوچنی زوی مې د ګوټو نه رنګه یي، د هغو ګوټو رنګ سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کومه خونه هسې دغه په جومات کې نه م هم څوک ورکړي، بیا نه م ونیسي او که چا را کړی یي که نه ولاکوي اوس په دغو جوماتو کې م نه مانیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلي دي، هغه ملا خپل ورته را مخته کوي، مسیر خپل را مخته کوي. دغسې مو خوارو غریبانانه تې پاتې یي، ولاکه م شی په سترګو لیدلي.
شفیقه که څه هم د خپل وژل شوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغان امریکایي په هنتون لزګونه محصلان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته په نورو هیوادونو کې له پانتونونو څخه فارغ شوې دي. دوی وایي چې ډېر ارمان په زړه چې دوی په خپل هیواد کې له پانتونه فارغ شي.
د طالبانو له راتګ وروسته چې د افغانستان امریکایي پوهنتون وتړل شو، د پوهنتون ډېر محصلان په نورو هیوادونو کې خپلو څانګو ته ولېږدول چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له دې ډلې 20 کلنه زحل احمدزی چې په 2019 کال کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د حقوقو په برخه کې زده کړې پیل کړې وې، نن په قرغزستان کې د دې پوهنتون د منځنۍ آسیا له څانګې فارغه شوه. زحل وایي سره له دې چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق اخیستل شوی، بیا هم دا او نورې ټولګیوالې چې تازه فارغې شوې دي هیله لري چې د وضعیت په خکېدو سره بیرته افغانستان ته ستنې او د خپل وطن دردونو ته مرهم شي.
تقریبا 22 دخترا بود که فارغ
شاوخوا 22 انجونی وی چې نن فارغ شوي، که څه هم ټولې ناهیلې دي او فکر کوي چې په اوس شرایطو کې د وطن لپاره څه نشي کولای، خو د اوږد مهال لپاره مقصد دا دی چې وطن ته ستنې شي او هغه زده کړې چې کړې دي وطن ته د خدمات او مرستې لپاره وقف کړي،
په افغانستان خدمت کنن او کومک کنن.
اغلی احمدزی وایي دا چې په وطن کې شرایط سم نه دي او طالبانو د نجونو ځي تړلی او خځې کارت نه پریږدي. په بهر کې د افغانستان امریکایي پوهنتون تازه فارغان هڅه کوي چې وطن ته د تګ پر ځای د ماسټرۍ دورې درسونه پیل کړي. پښتنه دورانۍ د افغانستان امریکایي پوهنتون بله محصله وه چې نن په امریکا کې له دې پوهنتون څخه فارغه شوه. اغلې دورانۍ هیله لري چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د کار فرصتونه برابر شي چې د دوی په ګډون ټولې هغه نجونې او ښځې وطن ته راستنې شي چې زده کړې یې کړې او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره څه کولی شي.
هیله باغله چې افغانستان نجونو ته د مکتب دروازې او خلاصې کړي او ښځې کارو ته ولاړې شي، ولې دغه دوه حقوق دي چې اسلام راکړي دي او موږ ته زموږ کلتور راکړي دي، او که دا رقم اوسې ان شاء الله خپل وطن ته خپل وطن ته خدمت کو او چې کوم لاستراولنې دی هغه غواړم چې په خپل وطن کې کار کو دغه د وجرګي نن په دا باندې چې یو افغان شزم یا یو افغان مهاجر هم هغه د وجرګي.
د تیر جمهوری حکومت لا سقوط وروسته د افغان امریکای په هانتون د وسو محصولانو لمنځه تر نیمای ډیر د دې په هانتون د قرغزستان او عراق څنګه ته ولیک ډول شول. ځینې امریکا ته لاړل او ځینې له افغانستان څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیب کړل. چې نن د دې په هانتون په لسکونه افغان محصولان چنجونی هم پکې وي فارغ شول. د دې په هانتون فارغانی وای په دینیت زده کړې پیل کړې وچ په افغانستان کې به کار کوي، خو د شرایطو له بدلېدو او د طالبانو د حکومت له محدودیتونو لګولو وروسته دا سخت کاری چې په وطن کې د کار او خدمت هیلې پوره شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او په دولتي ادارو کې د ډیرو ښځینه کارکوونکو د کار مخه هم نیول شوې او په کور ناستې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ترکیه پولیس د یونان د سرحدي ځواکونو په ډزو د هغه افغان د وژل کېدو خبر ورکوي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې اروپایي ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی چې په دغې ډله کې افغانان هم شامل دي.
د ترکیه پولیس وایي و افغان تبع چې په غیر قانوني توګه د ترکیه او یونان پر پوله دی اوښتو هڅه کوله د یونان د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو له سخت ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د ترکیه د مریچ ښار پولیسو فرانس پرس آژانس ته د دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی مړینه تایید کړې، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ډی ایچ ای په نوم د ترکیې د یوې خصوصي رسنۍ د راپور له مخې دغه کس د هغو اتو کسانو له ډلې و چې په غیر قانوني توګه یې هڅه کوله چې له ترکیې یونان ته واوړي او د یونان امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. د راپور له مخې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. د یونان د ملکیانو د خوندیتوب وزیر د دغه راپور په غبرګون کې ترکیه د جعلي راپورونو په خپرولو تورنه کړې چې په وینا یې د غیر قانوني کډوالو په اړه د لانجمنو قضیو جوړولو سابقه لري. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د سرحدونو او ساحلي ګارډ ادارې فرونټکس پرون دوشنبه وویل چې د روان 2022 کال په لومړیو پنځو میاشتو کې له 6400 زیاتو کسانو هڅه کړې وه چې په غیر قانوني توګه د دې ټولنې قلمرو ته داخل شي، چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. دغه ادارې چې مرکزي دفتر یې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دی ویلي چې د دې ادارې چارواکو یوازې په تېره مې میاشت کې 3500 کسان ثبت کړي چې له غیر قانوني لارو اروپایي ټولنې ته اوښتي دي، چې دا د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. نیمایي دغو کډوالو د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځانونه رسولي او ویل شوي چې له دې لارې اکثره د افغانستان، سوریې او ترکیې وګړي کار اخلي.
ازادي راډیو پرلندو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه 8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې لوړپوړی چارواکی وایي چې روسي ځواکونه په ختیځ ښار سیویرو دنس کې ټول پلونه الوزولي او په ښار کې د بند پاتې شوو کسانو وضعیت ډیر خراب دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د اوکراین ختیځ سیورو دونیتسک ښار ټول پلونه ویجاړ شوي او په دې ښار کې د پاتې کسانو وضعیت ډیر خراب دی. دا خبره د لوهانسک د سیمې پوځي مشر ازادي راډیو ته وکړه. سرهی آیډي وویل ټول پلونه ویجاړ شوي او ناممکنه ده چې ښار ته د کوم شی ولیږدول شي. هغه زیاته کړه چې د خلکو تخلیه هم ناشونې ده. ویل کېږي په دې ښار کې چې روسي ځواکونو پرې په وروستیو ورځو کې حملې زیاتې کړې وې په زرګونو کسان بند پاتې دي. سره هایډي وویل روسي ځواکونو د دې ښار د ګازو اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي او هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د هایډي په خبره د روسي پوځ په اوس وخت کې د سیورو دونیسک د ښار په 70% برخه کنټرول لري. د روس پلوه بیلتون غوښتونکو یو مهم مشر ایډوارډ باسورین د دې مخکې ویلي وو وروسته له هغې چې روسي ځواکونو د سیورسکي دونیسک د سیند په غاړه له څنګلوري ښار لیسچانک سره نښلول شوی وروسته یې په لوالزه او په واقعیت کې د سیورو دونیسک ښار ټول بند شوی دی. د اوکراین د پوځ لوی دریسیس تر دې مخکې ویلي وو چې روسي ځواکونو په بوهرو دینیچ کلي کې چې د سیورو دونیسک په شاوخوا 50 کیلومتره کې پروت دی د پښې پلټنګ کړی دی. د دې کلي په نیولو سره روسي ځواکونه په ښه دریس کې دي چې پر سلوویانسک چې تر ټولو لوی او مهم ښار دی برید وکړي. د باسورین په قول موسکو پلاو ځواکونو پر دې ښار بریدونه پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې دا برخه د لویدیزو مطبوعاتو له تبصرو پیلوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانانو پر لوږې تمرکز کړی او لیکلی دی طالبان او امریکا دواړه د مسأله کې ځان ملامت بولي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان بشري بحران د څو کلونو راهیسې دوام لري، خو دا مهال زیاتېدونکې لوږې، وچکالۍ او پر بهرنیو مرستو اتکا وضعیت لا کړکېچن کړی. د مطلب په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند نیټ پرایس خبرې راخیستل شوي چې تیر اوړی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ویلي وو دوی به هغه حکومت سره یو سنت مرسته هم ونه کړي چې د بشر بنسټیزو حقونو ته درناوی نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د تیر ژمي په درشل کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې د دې لپاره فشارونه زیات شول چې په افغانستان کې د انساني فاجعې مخه ونیسي. د دې فشارونو په پایله کې امریکا او نورو ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو له لارې د افغانستان اړمنو کسانو ته مرستې برابرې کړې. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی واشنگتن پوسټ ته ویلي دوی په دې باور وو چې د جګړې په پای ته رسیدو به د کاروبار زیات فرصتونه برابر شي، خو ده زیاته کړې چې امریکا هر څه ګډوډ کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت دا د نږدې لس میاشتې ووتې، خو تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوالو طالبانو سره د تعامل په خاطر له دوی غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د بشر ټولو حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې د یو شمېر هغو ښځو ژوند انځور کړی چې د طالبانو په راتګ یې هیلې مړاوې شوې دي. د مقالې لیکوال د کابل ولسمه ناحیه کې د یوه ټولګي دننه د راټولو شوو هغو ښځو خبرې راخیستې چې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکوي. دغو ښځو کابل کې د بریتانیا د کارګر ګوند له لوړ پوړي ډیپلومات ډیوډ لامي سره چې کابل ته یې تازه سفر کړی خبرې کولې او ټولې خبرې یې له اوښکو سره ملې وې. په همدې ټولګي کې یوې 19 کلنې نجلۍ ویلي د کابل د انجینری پوهنځي محصله ده، خو هغه مهال ناهیله شوه چې طالبانو د پوهنتون دروازه کې ودروله او ورته ویل چې باید ټول مخ پټ کړي. ګارډین په همدې کابل کې د هغو ښځو وضعیت ته هم کتنه کړې چې په یوه اوږده کتار کې د یوه خیریه موسسې مرستې ته په تمه وي. د لیکنې په یوه برخه کې د بریتانیا د کارګر ګوند د لوړ پوړي ډیپلومات ډیوډ لامي خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي که موږ کابل کې حضور ونه لرو فعالیت نشو کولی. لامي کابل ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې روان بشري وضعیت لا هم کړکېچن کېدلی شي. د یکشنبه ورځې راهیسې د خوست د قرندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی چې د دې اور د مړ کېدو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي چې اور مړ شوی، خو د سکرواټو څخه د بیرته اور لګېدو امکان شته. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
په خوست کې د مسؤولو ادارو، ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګېدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور کبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلان وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې وي خوستي ځوانان به هیڅ کله اجازه ورنه کی چې د خوست تمنای څوک لوټ کی یا د دیور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلاندر ولسوالۍ مربوط ده، تیره شپه د اور لګیدلی و، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګیدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست بزور حرکات وکړه، د اماش تمنای د ستنې په خاطر چې دا د ټول ملت مسئولیت ہے چې باید په ملي شمنه کې برخه واخلو.
خوستې ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یک شنبه ورځې سهار لګیدلی و.
هغه اور چې خوستې لګیدلی و بارون سهار ات نیمه بجې ولګیده، چې مخام نه وخت نه دلس بجې د خوست له خار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمه نه ورېخوا د کوم ځای کې چور لګیدلی و، هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د سیستم تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګیدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډیر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګیدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډیرې ونې وسوځېدې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
د خشود ولسوالۍ څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته مې دا پیغام دی چې ستاسو د نظام د راتلو ټول ولس خوشحالي کوله، خو متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. ستاسو علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده، ستاسو په نسبت ټکول کېده، اوس ستاسو په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي، او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله مند یم په افغانستان کې نوی مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي، تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسو نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړل نه شي.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، زما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نه لاس واخلي، دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دې د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته، د ډوډۍ دپاره، د مړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې، د چین، د پاکستان، د امریکې، د هند، دغه د خوا د برتانیې، د خوا د امریکې، د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره، د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی. نه تقاوت، نه بل، نه بل، نه بل، دا زدی کینه نه ده چه ده. منگه خو نیسته نبود برو با خدای چه 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 بگه لرو، سبای نلرو، سبای لرو، بگه نلرو. دا ولی ظالمان منگانده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی که چه چه مومن قتل که دا غزه، دا غز جزا جهنم ده، همیشه ببکی دو خدای غزب، دو خدای لعنت بربندی. عد له عذابا عظیما، ولوی عذاب که بگرفتاری دی ولی ده شکی. ملت خود حکومت بندی آباده ده، دی موته کلک نیوله ده چه ولا کرده نواخلی. نور نسونه اوه ما، دیر اوه ما دیست پیدا نکی. پروردگار ده تا چه خوشاله لری دای منگا وزونه پیغامونه نشروی. خدای پامان، پا الله مسپاریلی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 4 20 21 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم 00400 دووشت یولس سلروشت دو سو یو
اوریدونکو دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. ونیمه بجې شوې. په بله خبری مجله کې احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.